بهره کې د ترک استریم د طبیعي غازو د نن لیک د جوړېدو کار به راتلونکي کال پیل شي. آزادی رادیو او ریډیو آزادی رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. د آزادی رادیو خبرونه چې پای ته ورسیږي د شپې له د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې څپو مهیروي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې یو شمېر افغان سناتوران او د چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې د نننۍ د سخت دریځو ډلو په وړاندې د دې هېواد د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ پر اختلافاتو سربیره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د دې هېواد منځوي کېدو هم دغه اختلافات زیات کړي دي. په دې وروستیو کې یو پاکستانی خبریال په یو راپور کې له دغو اختلافاتو پرده پورته کړې وه چې د راپورونو له مخې د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ د لفظي شخړو سبب شوې. پر دغه خبریال هم د موقت وخت لپاره له پاکستانه د وتلو بندیز لګول شوی و. یو شمېر افغان کارپوهان دغه اختلافات تر ډېره د افغانستان په اړه د دې هېواد له سیاستونو سره تړي. د ازادي راډیو خبریال قسم سلیمان نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمېر افغان سناتوران او کارپوهان د وسلوالو ډلو پر سر د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو تر خپل منځي اختلافاتو وروسته وایي دغه هیواد نور نسي کولای په خپل دوګونی سیاست او له تروریزم څخه په ملاتړ پرده واچوي. راپورونه وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دغه هیواد کې د وسلوالو په وړاندې د پوځي اقداماتو پر کموالي اندېښنه څرګنده کړې او لامل یې د پاکستان له استخباراتي ادارو سره د دغو ډلو تړاو بللی دی. هغه مسله چې افغان سناتور فیصل سمیع له تروریستي ډلو د پاکستان د ملاتړ ښکاره ثبوت
په وروستیو کې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د موجودیت په اړه ډیر زیات اسناد هم د افغانستان له دولت هم له نړیوالو استخباراتو او ملګرو ملتونو او دغه راز معتبره بنسټونو سره شته چې نور نو پاکستان نشي کولای پر خپلو ناوړه کړنو پرده واچوي.
دا راپور نامتو پاکستانی خبریال سیرل المیدا د اکتوبر په 16 په خپل مقاله کې د یو لړ سرچینو په حواله چې نومې نه دی اخیستل سوی ورکړی دی. ښاغلی المیدا لیکلی صدر اعظم نواز شریف پوځي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې هیواد له جدي نړیوالې انزوا سره مخامخ دی. دغه پاکستانی خبریال وایي چې د همدې مقالې ته خبرولو له امله له هیواده ممنوع الخروج اعلان سوی و. د پاکستان د صدر اعظم دفتر که څه هم دا اختلافات رد کړل خو له دې وړاندې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت ترمنځ په وار وار ستونزې راپیدا سوي دي. اخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپو احمد سیدی وایي د پاکستان ملکي حکومت د نړیوالې انزوا له ویرې هڅه کوي څو د ایس آی د مشر رضوان اختر ګوښه کېدو ته چې د ده په خبره له تروریستي ډلو ملاتړ کوي لاره برابره کړي.
گروهایی که در تروریستا در پاکستان حمایت میکنند
هغه ډلې چې پاکستان یې ملاتړ کوي لیوالتیا درلوده څو رحیل شریف تقاعد وکړي او د استخباراتو مشر رضوان مراد لوی درستی شي. خو نواز شریف د رحیل شریف پر بیا مقرره ټینګار وکړ چې هغه له تروریزم سره مقابله کوي. دې کار وښودله چې رضوان اختر ګواکې یو ډول له تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
د پاکستان پوځ په ځانګړې توګه استخباراتي اداره په افغانستان او سیمه کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ تورنه ده. دغه مسلې ان د پاکستان نږدې متحد د امریکا حکومت اړ کړ څو له اسلام آباد سره خپلې کلنۍ مرستې محدودې کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومان په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب که په دې اړه وريدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولې کار کول ته مجبور شي.
بلې ډېر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډېر کلونو نه یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځ راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بینوړي یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سنسال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضرورت باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنې. تاسو وګورئ ورځ په ورځ نامنې اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بینه ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کیږي، چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضروریات په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوي چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډېر ګڼ خارون ته چې دوی اته د ښاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه ښار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی ځي او هلته کار کوي او د کار له امله ممکن د نابلدۍ له امله د ژبې د نه پوهېدو له امله دوی ډېر زیاتمن شي، خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډېر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او تر درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوبو نه د دوی مصارف ایسته سي. او همدارنګه کیدای سي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، اساسي قانون د 45 ماده پر اساس دولت ځان مکلف وګڼي او د شهده او معلولینو کورنۍ ته هغه امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سنبال کړي.
ډېره مننه معروف صاحب. دا چې ګڼ ماشومان په کار بوخت دي، د کار له وجې ماشومان په راتلونکي کې له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کیږي؟
دا خو معلومدار خبر ده. ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیې د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نه شي ویلې. او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې سر برخلیک پاتې